دا مشال راډیو د دامحال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. په دې کډه کې متقبایل او پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیح امیر ساده.
السلام علیکم تر ټولو اول په مکرده د خبرونو سټکو ته. د امریکا ولسمشر وای کله طالبانو سره د سولې موافقه او هم شی بیا به هم په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت لري. پاکستان نن د هند تر تنظیم لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمې دوه خلاف له کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځي. او امریکا په لبنان او عمان کې د حزب الله وسوالې ډلې په تمویل بندیزونه اعلان کړي. تفصیل: امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي کله طالبانو سره هوکړه وشي هم نو په افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. نوموړي پرون له فاکس نیوز راډیو سره په مرکه کې ویل په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تخته کړي او تر هغې وروسته به بیا نور تصمیم نیسي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه په داسې مهال کړي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو ته دوام ورکړي او سرچینو ویلي دواړه خواوې د موافقې وروستي کول لوتانیسته شوی. هلته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیگا مشال ریډیو تویل اوسنیو حالاتو ته پکتو په هیواد کې د امریکایي سرتیرو موجودیت مهم دی. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیری لري. په هند کې د دوو ساحلي بندرونو چارواکو ویلي له پاکستان نه د وسلوالو د برید پاړه خبرداري ترلاسه کړي. د چارواکو پرون رسنو ته ویلي چې دا خبر ورته سمندري ساتونکو استخباراتي چارواکو ورکړي او ورته ویلي چې په پاکستان کې روزلي وسلوال د اوبو لاري د حمله پلان لري. د هند بارنو چارو وزارت ویان رویش کمار په نوې دلی کې خبریالانو ته نور معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د ګواښونو مخنیوي ته چمتو دي او له اسلام آباد تر ترهګرو د پټنځایونو ختمولو غوښتنه کوي.
ہمیں خبر ملی ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے.
راویش کمار وای مگدا خبر تر لاسه کړی چې پاکستان د تره ګرو د راولو هڅه کوي. موږ خام دا غوښتنه کوو هغه سچ نړیواله ټولنه یو غوښتنه کوي او د پاکستان نړیوال مسولیت هم دی چې د غلطه سمره د تره ګرو پټن ځایونه زالي او تره ګر دی پاکستان د هغه خلاف اقدامات وکړي.
د پاکستان بارنو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې اونیزه خبري هوندې ته ویل چې د ترهګرو د ملاتړ تور په خبرګون وزیر اعظم او د بارنو چارو وزارت له هند سره په مسلو د خبرو امکان رد کړی دی. اخوا پاکستان نن د هند تر تنظیم لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمې دوه خلاف له کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر په خلکو غږ وکړ چې له کورونو راوځي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي له کشمیریانو سره د یکجهتۍ سات د غرمې له 12 بجو نه تر 12:30 بجو روان دي. د دې ورځې په مناسبت په هیواد کې غونډې او احتجاجونه کیږي. هند د کشمیر مسله کورنۍ موضوع بولي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هیله لري چې د پیښور د چټک بس پروژې چارې د سخت کال تر پایه مکمل شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل کرن نیټه نشي ورکولې ځکه چې د ایشیایي پرمختیایي بانک پوهان او ټیکداران ورباندې کار کوي.
دا خو د نېشنل ډیولپمنټ بانک پروجیکټ دی، هغه کانټراکټرز دی. 27 کیلومیټر دی، زه په ځای بخپل دغه ته ګوري چې کم دې سپیس ورته ملويږي. ډیډ لاین خو نشو ورکولې، خو ان شاء الله کوشش کوو چې دې کال کې مکمل کړو.
یوسف زیدا سرګندونه پر داسې محل کړي چې د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو د پیښور اوسیدونکو کاروباریانو خبریالانو او فعالانو د پروژې د تعمیر په ځنډولو بیا بیا انتقاد کړی دی. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د باجوړ د ځوانانو د تنظیم مشر ریحان زیب وایي چې د سیمې په سلګونه زده کوونکي له لوړو زده کړو نه بې برخې پاتې شوي دي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې درې واړه کالجونو ته د داخلي لپاره ورغلو زده کوونکو شمېر یې یو ځای کړی او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ته یو لیک استولی. ریحان زیب ویل له 3.5 زرو څخه زیاتو زده کوونکو کې له نیمایي زیاتو ته داخلي نه دي میلاوې شوي.
په باجوړ کې 3612 کسانو ایډمیشن اپلای کړی وو، په دې کې 1753 کسانو ته ایډمیشن ملو شو، باقي 1865 دا کسان زموږ سره د ایډمیشن نه پاتې وو.
د باجوړ مرسیال کمشنر عثمان مسعود وایي د زده کوونکو ستونزو د حل لپاره ځینې ګامونه اخیستي چې پکې په موجوده کالجونو کې د زده کوونکو کوټې زیاتول او د زده کړو بهیر دویم شفټ ته غځول شامل دي. امریکا په لبنان او عمان کې د ایران په لوي وسلوالې ډلې حزب الله په تمویل یو لړ بندیزونه اعلان کړي. حزب الله د اسرایلو مخالفه ډله ده. د امریکا د مالی چارو وزارت بیگا ویل پر لبنان میشته جمال ټرست بانک د حزب الله د ناقانونه مالی او بانکي فعالیتونو په سر بندیز لګوي. لدې اقدام سره جمال ټرست ځانګړو نړیوالو ترګرو لیست اچول شوی دی. د مالی چارو وزارت په بیان کې راغلی چې د لبنان له مرکزی بانک او نورو ادارو سره لنیز دی کار کوي چې د هغه هیواد د بانکي نظام یووالی او ثبات خوندي وساتي. یو ایرانی چارواکی ویلی چې د امام خمینی خلای مرکز کې یو راکټ تر پلان چوي آزموینه مخ کې چاودې دلی. ظاهرا د روان کال په هیواد کې د راکټ ته تجربه ناکامې درېم ورته پیښه ده. رویټرز خبری ایجنسی یو ایرانی چارواکی لخلی ویل چې دغه پیښه د تکنیکی وجوهات لامل وشوه، خو د دوی ځوان ساينس پوهان د مسلې په حل کار کوي. دغه چارواکی د نمونه خود په شرط ځان صدا خبرو کړه او نور معلومات یې ورنکړل. امریکا په ایران تور لګوي چې اټومي وسله ترلاسه کول غواړي، خو تهران یې ردوي. غربی رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوکرین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستو په بندولو غور کوي. پر دې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو تنقیدونه پیل کړي دي. پولیټیکو او رویټرز خبري ایجنسونو د امریکایي انتظامیې د لوړ پوړو چارواکو لخوا ویلي چې ولسمشر ټرمپ یوکرین ته د مرستې د پروګرام د بیا جاج اخیستو امر کړی. دغه کومک کیف په ختیځ یوکرین کې د روس پلاو بیلتون پالو خلاف د جنګېدو لپاره کاروي. پولیټیکو د اګست 28 ویل چې د بیا جاج مقصد دا یقیني کول دي چې پیسې د امریکا په بهتر مفاد استعمالیږي. د دې د معنا د چې ولسمشر ټرمپ یې پر بندیز غور کوي. سپینې ماڼۍ لا د دې رپورټ په اړه څه نه دی ویلي. او د صحت نړیواله اداره وایي د اروپا په څلورو هیوادونو کې د شری پیښې په زیاتېدو دي. له دې سره د هغو هیوادونو د ناروغۍ د ختمولو حیثیت هم له لاسه د ورکولو په حال کې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د روان کال په نیمایي کې د اروپا په 30 هیوادونو کې د شری شاوخوا 9000 کیسونه ریکارډ شول. دا شمیر د تیر کال پرتله 2 چنده زیات دی. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 150 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 150 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 190 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 130 روپۍ 40 پیسې او 130 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 60 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 96 پیسې او 225 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 3 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 کم نه کم 30 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال راډیو اوري. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له طالبانو سره د هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. هلته په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې نن هم روانې وي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې روزلي وسلوال د سمندر له لارې د حملو پلان لري.
خبر ملي ہے کی پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے آتنکوادیوں کو انفلٹریٹ کرانے کا.
په پاکستان کې نن د وزیر اعظم پامر د هند تر واک لاندې د کشمیر له وسیدونکو سره د یووالي ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې، خو چارواکي وایي حالات خرابېدو ته نه پرېږدي. د خیبر قانون پوهان وایي د عدالتي نظام غځولو مثبت اثرات ویني.
PCR کې به هر یو دوا هر دوا به کریمینل و شابه چې دوا وکړه د درې کسان به دنه نکړل.
شنن یو تبصری هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي له طالبانو سره تر موافقې وروسته هم په افغانستان کې خپل سرتیری ساتي. نوموړي پرون فاکس نیوز رادیو سره په مرکه کې ویل په افغانستان کې به 8600 سرتیری وساتي. افغان حکومت د نوموړي د دې څرګندونو هرکلی کړی دی، خو طالبانو ویلا پاړه څه نه دی ویلي. اجملان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د فاکس نیوز رادیو سره خبرو کې ویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. دا ولسمشر ترامپ وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر بم په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د وی هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8000 او 600 امریکایي سرتیري پاتې شي او د غلطه بده دوی حضور په افغانستان کې شرایط پوري تړلې وي. لا ولسمشر ترامپ دا پوښتنه هم وشوه چې ری بیا ترهګری ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کیږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پېښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړه پر ځای او موثره بولي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقي د پنځشنبې په ماښام وویل، په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی.
حضور نیروهای خارجي در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خغلی صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شتګ واخونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنې تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کیږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د محل په افغانستان کې 4000 سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر د سرګندونو ته چې وایي 8600 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، په پام له افغانستان څخه تر 5000 زیات امریکایي سرتیری استل کیږي. خو ولسمشر ترامپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري. خغلی صدیقی وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلې دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دي. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د دې ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایت سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
د اجملند رپورت کې مو په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه د امریکایي ولسمشر څرګندونو په اړه واوریدل. په عین وخت کې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحې کې له طالب استازو سره خبرو ته دوام ورکړ. په اسلام آباد کې مو د مشال راډیو له خبریال طاهر خان په خبرو کې د پرمختګ په اړه پوښتنه کړې.
قطر نه چې کوم تازه معلومات یې هم دا دي چې نن تر سهار سلور نیمه بجو پورې خبرې روانې وي او د هغې وروسته هم بیا څه اعلامیه او سیلان نه دی خپور شوی، نو معنی دا ده چې
او تاسو ته هم داسې څه چارواکو یا طالب استازو یا سرچینو داسې څه نه دي ویلي چې په دغه خبرو کې چې دا نن تر سهار سلور نیمه پورې روانې وي په دې کې څه پرمختګ شوی دی؟
د تیرو دوه درې ورځو نه طالبان او امریکا بالکل خاموش شوي دي. اسې خو هر کله بچ دغه رنګ غونډه وشوه نو بیا به طالبانو یو ټویټ کو د زلمی خلیلزاد لخوا، خو دغه چې کوم هلته یو معاون دغه به فقط دومره وي چې دې وخت مونږ راغلو دې وخت مونږ دلته نه لاړو، نور تفصیل هغې نه ورکي. البته طالبانو ویان خو بکې درې ورځې مخکې زما یادېږي چې هغه خو دا خبر هم کړی وه چې هغه به یو ښه زیری ولري، د هغې درې ورځې وشوې
او نن به هم بیا رواني خبرې
کوم سرچینې هلته موجود دي، هغوی دا خبره کوي چې نن هم جمعې په ورځ به دغه خبرې دوام ولري.
د مشال تر څنګ اوسې، د سهار لنه هو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو، په پاکستان کې نن د وزیر اعظم په امر د هند تر واک لاندې د کشمیر له اوسیدونکو سره د یووالي ورځ لمانځل کیږي او د دې په مخه باندې په اسلام آباد او په پېښور او نورو ښارونو کې بیلابل غونډې احتجاجونه روان دي او تر یو سات تر نیم سات پورې به د ټریفیک د ګاډو د درېدو خبره هم وزیر اعظم کړی ده. احمد الله اسلام آباد را سره دی او دی په داسې یو ځای کې ولاړ دی چې له هغه ځایه نه یوازې پارلمان ورته ښکاري، د دستور شاهراه یا لویه لار هم ورته ښکاري او خلک هم ورته ښکاري. احمد الله، که راته ووایه چې حکومتي چارواکي په وزارتونو کې چې کار کوي یا د پارلمان غړي دا راوتلي دي، الته ولاړ دي، او آیا عام خلک چې دي هغوی هم ولاړ دي، ګاډي درولي دي کنه؟
ډیر مننه پامیر د وزیر اعظم په امر باندې چې کوم نن د نیم سات د کشمیریانو سره یو والی د پاره چې کوم دی دا ورځ مانځله، نو په دې کې که تر څو موږ د موټرو خبره وکړو نو موټرې خو نه دي ورېدلې، ځکه چې دا وخت زه په ولاړې ما په شارع جنا ایونیو باندې زه ولاړ یم، د دې ځل ماته فیصل ایونیو ښکاري، د کشمیر هاي وے باندې اوس نه شیبه وړاندې موږ راتیر شو، په درې وانو سیانو کې موټرې نه ودرېدلې. خدا دا چې البته څومره دفترونه چې دي کاغه سرکاري دي کاغه پرایویټ دفترونه دي یا دکانونه دي، نو دا هغه د مخونه خلک چې کوم دي هلته راوتلي دي او د دکانونو دفترونو مخې ته ولاړ دي، تر دې هدا پورې خدا مظاهره چې کوم دا صحیح روانه ده، خو د موټرې چې کوم دي هغه نه دي ودرېدلې. بل دا چې کوم مرکزی دستور چې کوم ده هغه په شارعي دستور باندې دا محل روانه ده، چې په کې ګنډ شمیر سرکاري دفترونو اهلکاران نه علاوه د کوم کی چې کوم دی هغه وته هم راغلي دي، د پینډي اسلام آباد سره چې کوم خلک تعلق لري هغه هم راغلي. دا محل عمران خان چې کوم دی د دستوري ته وینا شروع کړی ده، دا هغه وینا روانه ده. خلخوا شرایط دستور نه علاوه کوم خبرو کو د اسلام آباد نه علاوه نو د ملک نور مختلفو خارونو کی چې کوم رپورټونه دي، نو دا هغه تر مخه په کراچۍ کې، په لاهور کې، په ملتان کې، په پېښور کې، د دې علاوه نور چې کوم ویل وی خارونه
دا هم
دا ته کړی شوی ده.
سید، تاسو پالتم د دستورو د غونډو تابع شوه، دا تاسو د پیښور ذکر وکړه په دینورو خارونو کې، نو زبل تاسو څخه ورشمه. غلام غوث هغه په پیښور کې لاسملی سره نږدې دی، له هغه څخه به دا معلومات واخلم. محمد الله، ډیره زیاته مننه. غلام غوث، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو راته ووایه چې په پیښور کې د اسمبلی غړي او سرکاري افسران دا راوتلي دي، او آیا خلک چې دي هغه راوتلي دي کنه؟
جی بالکل پامیر ساحل سے دلتا د خیبر پختونخوا اسمبلی ته لږ شیبه وړاندې ټیک په 12 بجې باندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم راغی، د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان هم راغی، او په اسمبلی کې د مخکې غونډه روانه وه. بیا په ګډه باندې چې کوم د اسمبلی د غړي دي او ورسره وزیر اعلی او گورنر راووتله، دا چې د اسمبلی مخې ته کوم روډ دی د پېښور د کچارو مخې ته خیبر روډ، تقریبا په ګڼ شمېر کې چې کوم سرکاري دغړي د پېښور د سی ایم هاوس چې کوم دغړي د سیکرټریټ ملازمین دي، ورسره چې د ګورنر هاوس ګڼ شمېر کوم دغړي ملازمین دي، هغوی ورسره هم راوتي دي، او د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ
مخې ته ولاړ دي. او دا راته وایي غوث
وزیران دي هغه په دې کې چې کوم دی نو ګډون کوي.
صحیح. او کدار ته وای چې دلته عام خلک چې دي دا چې ګرځي لیو ځای بل زی ته زی یا کاروبار والا دي، دا هم راوتلي دي، آیا ګاډي ولاړ دي په پیښور کې کنه؟
نو دې حواله سره حکومت د مخ کې نه اعلان کړو چې په 12 بجې باندې به چې کوم د ټریفیک اشاري دین واره روان تر اوس ماته پته نشته د نور خار خو دي دلته دا کم خیبر روډ به د کرسوري پول نه واخلا تر دا هغه آرمی سټیډیم پورې زه چې په دا کوم ځای کې ولاړ یم دا ماته ښکاري، نو دا روډ خو لکه تړلی شوی دی، او په دې باندې چې کوم دی نو دغه چې کوم خلک مظاهره کوي دغه چې کوم سرکاري چارواکي دي سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوي دي، نو دلته خو لکه عوام ځکه نه چې راتلی چې ډېر لوړ پورې چارواکي راوتي دي، د هغوی د سیکورټي او د امنیت دغه وي که
نه.
مثلا البته حکومت په عام ولس باندې هم غږ کړی چې په 12 بجې دي راووځي.
سمه ده، ډېر زیاته مننه. خوشاله اوسې غلام غوث را سره و. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن سیاستوالانو د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت د ختمولو په خبرګون پر حکومتي اقداماتو انتقاد کړی دی. دوی پرون په غونډه کې ویل چې حکومت دې د پریکړه لیکونو، ویناګانو او د دغه دانن چې احتجاجونه څنګه کوي، د دې احتجاجونو پر ځای د عملی اقدامات وکړي. خو د بهرنیو چارو وزیر د سینټ غونډې ته ویلي چې موضوع یې د ملګرو ملتونو امنیت تر شورا رسولی او د هیوادونو له مشرانو سره هم رابطو ته دوام ورکوي. سراج زهیر، اسلام آباد.
اسلام آباد کې د زیارت پورس په سینټ کې د هند د واکلند کشمیر په مسله د بحث دوران اپوزیشن ګوندونو وویل له حکومت سره ولاړ دي، خو بای چې حکومت یوازې تقریرونه او احتجاجونه نه کوي بلکې عملی ګامونه پورته کړي. د متحده قومي موومنت پاکستان ګوند سینیټر محمد علی سیف وویل هندي وزیر اعظم نریندرا مودی چې څه کول هغه وکړه. دے وئی دا وقت تقریرونو او قراردادونو پاس کول نه دی، ډیر قراردادونو پاس شوی او دومره قراردادونو دی چې که پښمیری راشو نو دا میزونه بډک شي، نو د دې سره هیڅ فرق نه پیوزي. د کشمیر یو علاج دی او د مودی د فلسفي او فکر علاج دی. همدا شان د عوامي نیشنل ګوند سینیټر ستاره یاس په خپل وینا کې وویل د ستمبر په میاشت کې د اقوام متحده د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون نه وړاندې باید چې وزیر اعظم عمران خان ټول اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې واخلي. دا وی وزیر اعظم صاحب اقوام متحده ته ځي، نو زما یو تجویز دی چې دا یو قومي مسله ده او په دې کې څوک هم خپل بې عزتي نه ګڼي، باید چې ټول ګوندونه رايو ځکړي او مشوره دي ورسره وکړي چې اقوام متحده ته ځي نو هلته بس خبرې کوي. سینیٹ کے خپل وینا کے دا خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی وویل حکومت دا قومی اسمبلی او دا سینیٹ په ګډه غونډه کې پښوی مشوره عمل کړي او دا مسلې دا اقوام متحده سره سره لنډیوالو مشرانو سره هم راپورته کړي او لا نور اقدامات هم کوي.
چین کی مشاورت کے ساتھ
دی وی د چین د مشورې سره موږ سیکورټی کونسل ته لاړو، هغه ته موږ خطونه ولیکل، د پیښو وروسته په شپږم تاریخ موږ ولیکو او بیا په دیارلسم تاریخ موږ غوښتنه وکړه چې په سمدستي توګه غونډه را بلل پکار ده او الحمدلله په دوه او یو غونډو کې دننه موږ ته د غونډې را بللو کامیابی تر لاسه شو. مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن په دې دریض په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال شمیم شاهد نو پوښتل، نو هغه وی
حقیقت هم دا دی چې د عمران خان حکومت خبرې زیاتې کوي او مالي قدم نو چتوي. د کشمیر مسله د پاکستان د لاسه خرابه شوې ده او ځکه خرابه شوې چې د پاکستان سره پالیسي نه وه. په کار دا ده چې پاکستان دلته په خپلو کې اتحاد پیدا کړي، دلته کې عمران خان او د عمران خان پلویان او د هغه سرپرستان هغه د حزب اختلاف چې کوم غټ دوه جماعتونه دي نو هغه دیوال سره لګي، هغه یې په جیلونو کې اچولي چې پاکستان کې ستا اتحاد وي.
د هند حکومت د اگست په 15 د کشمیر د نیم خپلواکۍ حیثیت ختم کړی وو او له هغه وروسته بیا د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې خرابې شوې. پاکستان وایي هند له نړیوالو قانونونو سرغړونه کړې، خو هند بیا وایي دا یو کورنۍ معامله ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د هند د دوو مهمو بندرونو چارواکي وایي خبرداري ترلاسه کړې چې ګوندې په پاکستان کې روزل شوی کمانډو وسلوال پر ساحلي تاسیساتو د بریدونو پلان لري. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند له پاکستان او غوښتنه وکړه چې د ترهګرو ځالې دي ختم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون ویل چې وزیر اعظم د ترهګرۍ تر تور وروسته له نوې دلی سره د خبرو امکان رد کړی. دا جملند رپورټ.
د هند په دوو مهمو ساحلي بندرونو کې د وسلوالو د بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د مندرا بندر چې د دوو خصوصي شرکتونو لخوا اداره کیږي او د کنلا بندر چې حکومت یې چارې سنبالوي د پنجشنبې په ورځ د بریدونو په اړه وروستي خبرداري په ډاګه کړل. د دواړو بندرونو چارواکو ویلي د سمندري ساتونکو او استخباراتي سرچینو څخه یې معلومات ترلاسه کړي چې په پاکستان کې روزل شوي کوماندو وسلوال د هند اوبو ته ننوتي او غواړي چې د هند پر بندري تاسیساتو بریدونه وکړي. د دواړو بندرونو کارکونکو ته ویل شوی چې له غور او دقت کار واخلي. په نوې ډلې کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار په دې اړه له تفسیرې ډډه کړې، خو ویلي دي د هیواد امنیتي ځواکونه د هر ډول برید د شنډول لپاره چمتو دي. کومار ویلي پاکستان باید د دواړو هیوادونو ترمنځ سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه څېړنې وکړي او نتایج یې په ډاګه کړي.
خبر ملي ہے کی پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے.
راویش کومار وایي موږ دا خبر ترلاسه کړی چې پاکستان د ترهګرو د راړولو هڅه کوي. موږ خو هم دا غوښتنه کوو، هغه څه چې نړیوال ټولنه یې غوښتنه کوي او د پاکستان نړیوال مسؤلیت هم دی چې دغلته څومره د ترهګرو پټنځایونه ځالې او ترهګر دي، پاکستان د هغو خلاف اقدامات وکړي. دا اقدامات باید جدي
ٹھوس کاروائی کرے.
دا هند او پاکستان ترمنځ اړیکې چې لاله مخه ترنګلې وي وروسته لاغې نور هم خراب شوې چې نوې ډلې د اګست په 15 له هندي کشمیر څخه د کور واکۍ ځانګړې امتیاز واخیست. پاکستان د هند پر دې پریکړه سخت اعتراض کړی او د نړیوالو قوانینو څخه سرګند سرغړاوی بللې. هندوستان په پرله پسې توګه پاکستان تورن کړی چې د هغو ترهګرو ملاتړ کوي چې په هندي کشمیر او د هندوستان په نورو برخو کې د بریدونو هڅه کوي. پاکستان بیا د هندوستان تورونه رد کړي او هند ملامتوي چې په هندي کشمیر کې د ځایي خلکو په وړاندې ناسم چلند کوي. د پنځشنبه پورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل هیواد تل له هند سره په ټولو مسلو د خبرو اترو غوښتون کې او خودي پاکستانی چارواکي ټینګار کړی چې د نوی ډیلی وروستو یو تورونو وروسته چې ګوندې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي د پاکستان صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر له هند سره هر ډول خبرې ناممکنې بللي. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت ادعا کوي. پاکستان او هند خپلو کې له درې لویو جنګونو څخه دوه د کشمیر پر سر کړي.
تجملن رپورٹ مور د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې په ځینو برخو کې د وسلوالو پر بیا فعال کېدو اندېښنې ښودلې دي، خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر د اسمبلی غړو ته ډاډ ورکړی چې وسلوالې ډلې منظمې دو ته نه پرېږدي. خالد خان له پېښوره.
دا زیارت پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې په بیلابیلو سیمو په خصوصي توګه ملکن ډویژن او وزیرستان کې په پیښو د بحث وروسته د حکومت نه غوښتنه شوه چې ځینې ځایونو کې وسلوال طالبان د بیا فعال کېدو او منظم کېدو مخنیوی دي وشي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وویل چې د بونیر ځینې ځایونو کې وسلوال طالبان یو ځل بیا رابرسېره شوي دي او هغه په دې اکلا د صوبې د پولیس مشر او نور متعلقه ادارو ته خبرداري هم ورکړې دي چې د دوی خلاف ته عملی ګامونه پورته کړي. هغه وویل چې د ملکن د ویژن دیر ضلع کې دا منجرګي ځنې مشران په نخښه کول د دې خبرې ثبوت دي چې صوبه کې ترخګري په مکمل توګه نه ده ختمه شوې. سردار بابک وویل چې هغه ته په خپل د وسلوالو لاړه غواخونه ملو شوې دي او دا یو خط په ذریعہ دا غنه د مالی مرستو غوښتنه هم شوې ده. هغه وویل باید چې صوبایي حکومت د ترخګرۍ خلاف خپل آواز او پالیسی سرګند کړي. دغه شان د دیر ضلع نه د جماعت اسلامي غړي او پخوانی سینیئر وزیر عنایت الله وویل ترخګرو د دیر امنجرګې مشران په بمی چودنو کې د وجلو ذمواري اخستې وه، خو بیا د صوبې د اطلاعاتو د وزیر له اړخه بیان راغلی چې دغه یو ذاتی دشمنی و. هغه ویل پکار ده چې حکومت په دغه پیښه کې زخمی شوی او وجل شوی خلکو ته د مالی مرستو سره سره تحفظ هم ورکړي. خو بیا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی د دې په جواب کې ویل بنیر او دیر کې د ترخګرو خلاف پولیس او نور امنیتی ځواکونه فعال دي او د دوی حکومت نه غواړي چې په صوبه کې د 2008 نه هم کال پشان حالات جوړ شي. خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد په لار د هندوستان د حکومت لاړه د کشمیر آزاد حیثیت ختمولو هم غندنه وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په کورما کې د محرم پر مهال د نامنوي مخنیوي لپاره حکومتي چارواکو د شیعاګانو او سنیانو مشرانو جرګه کړې ده. چارواکي وایي امنیتي اقدامات کړي، خو د سیمې له خلکو هم د همکارۍ غوښتونکي دي. طارق اورکزی رپورټ لري.
په کورما کې د حکومتي چارواکو له شیعه سنی مشرانو سره جرګه شوې چې مقصد یې د محرم الحرام پر مهال امنیت ټینګ ساتنه وه. په دغه سلسله کې دوه ځل حکومتي چارواکو د مختلفو سیمو مشران او سپین روبې راوغوښتل او سره د امنیت خوندي ساتلو په اړه خبرې وکړې. له مقامي مشرانو سره تازه جرګه د پېښور کور کمانډر لیفټنن جنرال مظهر شاهین په موجودګۍ کې په پاړه چنار کې شوې چې پکې حکومتي چارواکو د امنیت برقرار ساتلو لپاره لدوی د مرستې غوښتنه کړې. د برکور مې تحصیلدار ساز محمد وای د حکومت لغاړې روان مذهبي رسمونه په امن د ترسره کېدو لپاره په سیکورټي انتظاماتو کې به هیڅ کمی نه راځي، خو مقامي خلک د هم په دغه کې له خپل رولا غافل نه شي.
کمی بارڈر ایریا دی تھی کہ بتا سو لگا دارا خپل لگا لگ نورم سیوا کئی کنا دا کسی تازا لاخی خلق تاس تا پتا دا پارشی بنا نظر ساتا کسا سخی سم خبرم وانا مطلب دا اشاری با مون سر پا بروق شیر کوئی مون بدان در رسو.
بلخوا دا ٹوپکیو حاجی سردار حسین چه دا شیاگانو مقامی تنظیم دا انجمن حسینیا مشر دے وای پا محرم یاش کی دا سیکورٹی پا حوالا لحکومتی انتظاماتو او حلو زلو دوی مطمئن دی او زیاتوی
نا اشنا سلی سر پا کرد چوک تعلق ونسیتی اغتا چپ هم دردی و سوانه که اغا چی تخون ترانه ولی ما اطول نه انشالله دا امید آده اندسی بکی یا نور امو خبر سیکوریت انشالله مضبوط آدین
ده. ده ترسنگ ده صده ملک حاجی سلیم خان و رگزی وای ده زینو اناسی رو ده کشش ده چه با محرم میاش که ده شیعگان و مرسیم ده دیل پارا پا نخه کده چه هقل تا بدمنی اوکرکا و نخوره شی
نمو با اغا کواتونه چغام مو ملک ده ننن غیر مستحکم کهین و اغو کواتونو سازشونه بمونه کام کهو او پخفل ملک با ان شاء الله بہترین انداز
کې د کورمه په پاړه چنار کې لا اتوار ورځې د محرم مراسم شروع کیدونکې دي چې دا به تر 13 محرم پورې جاری وي. تاریخ ورځې مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غواګیاست په پیښور کې د ګرمۍ 12 نیمه او په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي کله طالبانو سره هوکړه او هم شین په افغانستان کې به خپل اپوزي حضور ته دوام ورکړي. نوموړي پرون له فاکس نیوز ریډیو سره په مرکه کې ویل په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمېر 13,600 ته ښکته کړي او تر اغېزو سبب یې نور تصمیم نیسي. پاکستان نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدو خلاف له کشمیریانو سره د یووالي ورځ لمانځي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر په خلکو غږ وکړ چې له کورونو راوځي. له کشمیریانو سره د یکجهتۍ سات د غرمې له 12 بجو نه تر 12 نیمو پورې دوام وکړ چې د نیم ساعت لپاره سایرنې وغږېدې. د ورځې په مناسبت غونډې او احتجاجونه کېږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هیله لري چې د پېښور د چټک بس پروژې چارې د سخت کال تر پایه مکمل شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال ریډیو ته ویل کړه نیټه نشي ورکولې ځکه چې د ایشیایي پرمختیایي بانک پوهان او ټیکهداران ورباندې کار کوي. د باجوړ د ځوانانو د تنظیم مشر ریحان زیب وایي چې د سیمې په سلګونو زده کوونکي له لوړ زده کړو نه بې برخې پاتې شوي دي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل له 3,500 څخه زیاتو زده کوونکو کې له نیمایي ډېرو ته داخلي نه دي ملاوي شوي. د سیمې انتظامیه وایي د زده کوونکو ستونزو د حل لپاره ګامونه اخیستي. امریکا په لبنان او عمان کې د ایران په لوي وسله والې ډلې حزب الله پر تمویل یو لړ بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د مالي چارو وزارت بیکا ویل پر لبنان میشته جمال ټرس بینک د حزب الله د ناقانونه مالي او بانکي فعالیتونو سره د ملاتړ په سر بندیز لګوي. یو ایراني چارواکي ویلي چې د امام خمینی خلایي مرکز کې یو راکټ تر پلان شوي ازموینې مخکې چاودېدلې. ظاهرا دا روان کال په هیواد کې د راکټ د تجربې د ناکامۍ درېیمه ورته پېښه ده. غربي رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوکرین ته د 2.5 ملیون ډالرو پوځي مرستو په بندولو غور کوي. پر دې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو تنقیدونه پیل کړي دي.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. وایاند و ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړي.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي تحریک انصاف حکومت ډومبه کال غیر ملکی قرضه او په هغه سود ورکولو لوجې پیدا شو حالات او مقابله کولو کې تیر شو او په دې یو کال کې د پیسو نړیوال صندوق اف بی آر مرکزی بانک او خزانه وزارت د یو شمیر فیصلو پر رڼا کې پټرولیم مصنوعات او ګیس بجلی دوایانه او ډالر په نرخ کې د بار بار اضافه لوجې عام اولس د مشکلاتو سره مخ شول او وزیر اعظم عمران خان څو واره د مصنوعي ګرانۍ او منافع خورو پر ضد د کاروایي کولو هدایات هم جاری کړل خو تر اوسه سنتایج راونه وتل. ورسپانه لیکي د تیر شروع په ورس شوی غونډه کې وزیر اعظم خپل مشیرانو ته د یو کال وړاندې نرخونو سره د موجوده نرخونو موازنه په کولو سره وویل ته د خبرې جایزه دی واخلي چې صرف په انتظامیه انحصار وکړي شي کنه. عدالتي افسران هم د مارکیټونو دورې کول شروع کړي. ورسپانه لیکي که حکومت د اول ورځ راهسي د ګرانۍ مخنیوي لپاره دا قسمه ګامونه پورته کړي وي نو د شیانو نرخونه به په مصنوعي توګه دومره نه زیاتېدلې. حکومت لپاره کار دی ترڅو چې نرخونه معمول ته نوي راوستي تر هغه وخت د خپل د هسې همداسې جاری وساتي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي وزیر اعظم لخوا په ملک کې د ګرانۍ نوټس په اخستو سره د منافقورو او ذخیره کوونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو هدایات جاری کول د مسلې حل نه دی بلکې حکومت له عملی ګامونو پورته کول پکار دي چې مثبت نتیجې راووزي. ورسپانې لیکي ملک دا وخت د معاشي مشکلاتو سره مخ دی. د کربونو روپو قرضې او ډالر نرخ زیاتېدو له وجې د شیانو په نرخونو کې اضافه کېدل یو حقیقت دی خو په کومه طریقه چې په مارکیټ کې د شیانو نرخونه زیات شوي دي نو دا زیاتې دي او د دې یو غټه وجه د مارکیټ کنټرول لپاره د یو کوټلي نظام نشټواله دي. حکومت لپاره کار دي چې ادارو ترمنځ رابطې خې کولو سره سره د مارکیټ کنټرول لپاره د یو نظام هم جوړ کړي. نوای وخت ورسپانه خپل ادارې کلی کې وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر شاباز شریف، پنجاب اسمبلی کې اپوزیشن لیډر حمزه شهباز، د مسلم لیگ نون رستیالي مشر مریم نواز او د یاد ګوند پنجاب صدر رانا ثناء الله د مقدمو اوریدنه کوونکو ججانو خدمات لاهور های کورټ ته واپس کړي. او درانا ثناء الله کیس اوریدنه کوونکی جج مسعود ارشد د اوریدنه پر وخت وکیلانو ته وویل د نوموړي د ضمانت په درخواست فیصله اوروله، خو په واتس اپ ورته د تبادلې اطلاع ورکړې شو نو ځکه د مقدمه اوریدنه نشي کولای. ورسپانه لیکي هسې خو په عدالتونو کې د ججانو ټاکنه او تبادله کول د روټین معاملې وي او په داسې احکاماتو چاته څه اعتراض هم نه وي، خو په کوم حالاتو کې چې درې وانه ججانو تبادله وکړې شو نو ترې په ججانو د خپل خوخي فیصله کولو لپاره دباو اچولو امکان سرګندېږي. ورسپانه لیکي چې د ججانو د ټاکنه او تبادلې یو طریقې کار موجود دی، نو په کار د چ په هغه عمل درآمد کړي شوی وي. د واتس اپ د لاري یو جج ته د تبادلې اطلاع ورکول په هیڅ ډول صحیح طریقه نه ده. حکومت له په کار دي چې د معاملې له وجې کوم منفي تاثیر پیدا شوی نو سپیناوي دی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره موافقه ته نږدې شو دی. بلخوا د فرانسې خبری اژانس وایي د کراچۍ لیاري سیمه چې د تاوتریخوالي او د وسلوالو ډلو د نښتو لپاره پیژندل کېږي ګڼ لوبغاړي او هنرمندان هم پیدا کړي دي. منور شاه د لیکنې مهمې برخې اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره به له طالبانو سره د لوزنامې نه پس زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دې لوزنامې منلو ته رضا کوي. په دې هواد کې د ستمبر په 28مه ولسمشری انتخابات هم کېدونکي دي. د مجلې په وینا کې له طالبانو سره د امریکا لوزنامه کېږي نو د لاسلیک کولو مراسم به یې د قطر په سرخار دوحه کې کېږي، چې پکې ممکنه ده د ځینو یورپي هیوادونو چین او روس استازي هم ګډون وکړي. د دې لیکنې تر مخه د ممکنه لوزنامې په نتیجه کې به امریکایي ځواکونه له 1500 تر 1300 میاشتو کې له افغانستانه وځي، یعنی دا عمل به تر ډیره حده په 2020 کال کې د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو نه وړاندې مکمل شي. په دې موده کې به ډزبندي د طالبانو لخوا ترهګرو ډلو ته په افغانستان کې ځای نه ورکول او بین الافغاني خبرو د شروع کولو جاج هم اخیستل کېږي. د فارن پالیسی په وینا ناقدین اندېښمن دي چې د دې لوزنامې په ترڅ کې به طالبان لا نور مضبوط شي، ځکه چې دوی په دوحه کې له امریکایانو سره د سولې د خبرو پر مهال هم په افغانستان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی AFP لیکي کې وی خواته د کراچۍ لیاري سیمه د سولسي زوراهي سه د تشدد سپو زپلې، خو بلې خواته هم د حالاتو فنکارانو او هنرمندانو ته د فن پر مخ بيولو زمينه برابر کړې ده. د لیاري یو سندرغاړي محمد عمر AFP ته ویلي د وسلوالو ډلو ترمنځ د جنگونو لوجې بهر خلکو دلته راتللو تازه نخښه کاوه، خو په 2013 کال کې د پوځي عملیاتو لوجې وسلوالې ډلې ډېرې وځپل شوې او په لیاري کې اوس د پخوا په سیر بدامني نشته. AFP لیکي چې لیاري اوس نه یوازې د باکسینګ او فوټبال د لوبغاړو پیدا کولو لپاره مشهوره ده، بلکې په دې ورستیو کې پکې د جدید هیپ هاپ موسیقي هنرمندان هم سیوا شوې دي. یا د موسیقي په نیویارک کې د افریقایي امریکایانو برانکس سیمه کې شروع شوې او زیاتره یې په لارو کوڅو کې مظاهره کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکایي چارواکو طالبانو ویلي له یو بل سره موافقه ته نږدې شوي، خو آیا دا هوکړه به د افغانستان د جګړې پای وي او که څنګه؟ په هغه هیواد کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو برخلیک څه کېدای شي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د داعش ډلې زیاتېدونکو ګواښونه یو جدي مسأله بولي او کارپوهان وایي دا او نورې ترهګر ډلې به له طالبانو سره تر هوکړې وروسته هم افغانستان او سیمې ته ګواښونه پیښ کړي. خان محمد سیند موضوع څېړلی.
په افغانستان کې د داعش او څو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کېږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تېره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل وویل د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او د ډېرې
احتمال شته چې کریچیر د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیابي د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي. دا کار که کیږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسیدو خبره کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یوځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبان له دغو ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به یې اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنګ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه، د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندلا، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده ترڅنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوی رئیس عبدالله عبدالله سو میاشتې مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهره راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتی چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي. د ایغور جنګیالي، چچني، پاکستانی، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمند وایي دغه جنګیالي د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهال راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل یې تولید کړی. یو شمېر یې له ټولنې یوځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناک او قهرجنه ګڼل شوې چې له 15 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 او کله وایي 3000 ترې وژلي دي. د افغان چارواکو په خبره د دغه ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغه ډلې د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات یې هم لرل په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دو اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادېدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دغې ډلې ملا ماته کړې او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورنه کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري دوی په خاص برنامې سره موږ پرمخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی د ډلو ټپلو او د دې مشرانو او مغزیو نښه کول دا زموږ مهمه وظیفه.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې فعاله ده او کیدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسي.
د خیر محمد سیند رپورټ موریده. د خوست چارواکي وای په بیلابیلو سیمو کې د خلکو تختونی او وسلوالو فعالیتونو په تور نه مشکوک کسان نیولې دي. دوی پرون ځنې پټمخي کسان خبریالانو ته هم وښول. چارواکي وای په نیول شویو کې پر یو کس د یو دینی عالم د وژلو د هڅې تور دی. د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي دي چې ماشوم زوی خلکو تختولی او چې د امنیتي ادارو په هڅو ژوندی خوشي شو. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست چارواکي وایي چې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نهه کسان د اختطاف یا سړي تښتونی، ماین ایښودنې، ترهګري زبریدونو او وسلوالو فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د پنجشنبې په ورځ زیات کسان د ملي امنیت په انګړ کې د رسنیو خبریالانو ته وښودل شول. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان چې د ملي اردو د شایستري واقمندان او د یاد ولایت ملي امنیت رئیس هم ورسره و، رسنیو ته وویل چې
درې تنه اختطاف شان د څلور موټرو سره د دوه میله سلا کلاشنکوف یو توفنګچی سره بلفل نیول شوی دی، او یو ماشوم چې دی تختولی وو هغه هم د دوی د منګول نه خلاص شوی دی. څلور مین گزاران نیول شوی دی چې په دې کې یو ترورست حرفوي ترورست دی چې یو زموږ دینی یو عالم غوښتل چې هغه ترور کړي. دوه نفره د نظام سرسخت مخالفین چې دی به رهبری کوله. یو کسبل چې دا پرون په عملیاتو کې نیول شوی دی هغه سره څلویښت فیاره د راکټ انداز مرمۍ او راکټ انداز ورسره بلفل نیول شوی دی.
د بلال په نوم یو ماشوم چې څه موده مخکې د اختطافګرو یا سړي تښتونکو لخوا تښتول شوی وو او د ملي امنیت د منصوبینو په هڅو وژغورل شو، پلار یې رسنیو ته وویل چې دوی بریتانیا کې اوسیږي او دلته خپلو خپلوانو او دوستانو لیدلو لپاره راغلي ول چې زوی یې وتښتول شو.
عبدالواحد نیمیږم، په کام نیازا یم، برمنګم کې اوسیدونکی یم. اتلس شل کاله ما هلته تیر کړل. دا بلال د ما نه بوته یو لکه شپېته زره ډالر یې ما ته ټارګېټ کېښود. د حکومت سره او د ملي امنیت رئیس صاحب سره د خلکو سره د الله تعالی ډېر ښه وکړي. د خلکو دومره جدي عمل وکړ، خلک یې دومره حتی تنګ کړل چې دا بلال ما ته په څلورمه ورځ باندې د کور مخې ته غورځولی وو.
د خوست د ملي امنیت منصوبین داسې مهال خپلې ځینې لاسته راوړنې رسنیو سره شریکوي چې له دې یوه ورځ مخکې د پولیسو لخوا هم د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د المرۍ په سیمه کې دوه کسان د هدفي وژنو په تور چې چادره یې هم درلودې د دوو ګاډو سره یو ځای نیولي ول. همدارنګه د امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا چې په همدې ورځ د ګربز ولسوالۍ په مربوطاتو کې څلوېښت د توپونو مرمۍ له یو پټنځای څخه ترلاسه کړي خو په تورې څوک نه دي نیول شوي.
آیا سختدریزي یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزي او ټولنیز رسنۍ لا یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزي کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
په باجوړ کې سلګونه زده کوونکي سږ کال له لوړ تعلیمه بې برخې شوي دي. د کالجونو استادان وای په هر ټولګي کې ورسره له حده زیات زده کوونکي دي او د نورو گنجایش نه لري. ځینې زده کوونکي وای تر لسم وروسته د تعلیم لارې تړل شوي دي. چارواکي وای په باجوړ کې یوازې درې کالجون دي نو ځکه دا ستونزه هر کال لویږي. ظفر خان موضوع ته کتنه کړي.
پنځلس کلن سهیل عباس د باجوړ یو له هغو ځوانانو څخه دی چې سږ کال د لسم یا میټرک په امتحان کې کامیاب شوی خو د نور تعلیم لپاره ورته په کالج کې داخله نه ده ورکړل شوې. سهیل وای غواړي ډاکټر شي خو د داخلې نه کېدو له وجې خپل راتلونکي ته اندېښمن دی.
میشن دته میلیاو نو شو بس زمونږه سبق پاتې دی جی ډیرو کسانو ته بګینه دی میلیاو شو دې نږدې مګر هغه زماره به تشو وبېګه هغه ویل چې ما هم بس زم پاتې ما بس ما مډویشن نه شو هغه هم چې کوم دی بس داسې ښکارېدل غو سبق چې پرې خې
په باجوړ کې سکل نږدې څلور زره زده کوونکي د لسم یا میټریک په امتحان کې کامیاب شوي دي. په هغه ځله کې تر لسم د سکولونو شمیر زیات دی خو د لوړو زده کړو لپاره پکې یوازې درې کالجونه دي. د باجوړ د ځوانانو د تنظیم مشر ریحان زیب چې درې وړ کالجونو ته د داخلي لپاره د ورغلو زده کوونکو شمیر یې یو ځای کړي او د خیبر پښتونخوا له وزیر ته په دې لړ کې لیک استولې وای له درې نیمو زرو څخه زیات زده کوونکو د داخلي درخواستونه جمع کړي وو خو پکې له نیمایي زیات له داخلو اخیستو به برخې پاتې شول.
ټوټل په باجوړ کې 3612 کسانو اډمیشن اپلای کړو په دې کې 1753 کسانو ته اډمیشن ملو شو باقي 1800
باجوړ و تحصیلونه او نږدې 2 لک نفوس لري. د برخلوزو کالج یو پروفیسر لیاقت خان وای سکل له حد زیات زده کوونکي ورغلي. هغه وای اوس هغه په خپل په یو کلاس یا ټولګي کې 422 زده کوونکو ته سبق خي. دی وای له باجوړ سره په خوا کې ډیر زیله ده. د هغه بادي له باجوړ کم ده خو له شلو زیات هایر سیکنډري سکولونه او له لسو زیات کالجونه پکې دي، خو په باجوړ کې بیا درې کالجونه او یوازې یو سیکنډري سکول دی. پروفیسر خان وای په کالجونو کې تر ماسپخین وروسته نور سیمفونو یا کلاسونو له پیلولو سره هم ستونزه په عارضي ډول حل کېدای شي، خو په هغه صورت کې یو زده کوونکی باید هر کال له 15,000 څخه تر 10,000 روپو پورې فیس ورکړي، چې زیاتره زده کوونکي د ورکړې توان نه لري. د باجوړ ډیپټی کمشنر عثمان مسعود وای د زده کوونکو د ستونزې د حل لپاره یې ځنی ګامونه اخیستي.
یو خو پکې فکر دا دی کالجونه بالکل کم دي، اپګریډیشن لپاره موږ څو سکولونه ډیګری دي، خو حکومت به څو ډېر وسیلې او باندې نورم کوي. 25% انکریز کو موږ ورته ایډمیشن په هر یو کالج کې د دې چې کم خپل کپاسټی دا هغه موږ ورته 25% سیوا کړی دي. ډېر زموږ سټوډنټ چې کم دي هغه په دې طریقه باندې ایډجسټ شو چې کم د سوات کې او بنیر کې او یو د نورو جلو کې حکومت خیبر پختونخوا سیکنډ شیفټ شروع کړی دی په کالجونو کې. موږ ورته ریکوست کړی دی چې موږ هم چلولی شو، موږ چلم ته هم اپروول راشي.
په باجوړ کې نوې تعلیمي کال د سپتمبر لومړۍ پیلېږي. مسعود زیاتوی باوري دی چې د تعلیمي کال په لومړنۍ څو اونیو کې به له داخلو پاتې شوي ځوانان په کالجونو کې ځای کړي.
ظفر خان رپورٹ مورید. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وای د پېښور د چټک بس پروژې چارې خای د روان کال تر پایه بشپړې شي. نوموړي پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې کرن نیټه ونه خوده. هلته د اپوزیشن سیاستوالان وای د پروژې نه یوازې د ښار اوسیدونکو ته ستونزې جوړې کړې دي، بلکې خپل حکومت ته یې هم سرخوږی جوړ کړی. د پېښور خبریالان وای د چټک بس پروژې ساتونکي خبریالۍ ته نه پرېږدي. غلام غوث له پېښوره.
د پېښور د بی آر ټي بس پروژې د ځینی سټېشنو په پراخه کولو بیا کار پیل کړی شوی دی، او د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د دې پروژې د مکملولو حتمی نیټه نشي اعلان کولی، خو هڅه کوي چې د دې کال تر اخیره پورې دا پروژه سرته ورسوي.
دا خو د نیشنل ډیولپمنټ بینک پروجیکټ دی، داغي کنسلټنټس دی، داغي کنټراکټرز دی. نو دا خو مکیږي دا 27 کیلومتر دی. زه په ځای بخپل دغه ته ګوري چې کم دې کې سپیس ورته ملويږي. ډیډ لاین خو نشو ورکولې، خو ان شاء الله کوشش کوو چې دې کال کې مکمل کړو.
په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف یو غړی او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي د بی آر ټی پروژه په مستقله توګه د حکومت او د پېښور د ولس لپاره د بیلابیلو مشکلاتو یو سرچینه جوړه شوې ده.
د منصوبه نه صرف دا چې مکملېږي نه، بلکې دا چې مکمل چین دا به نه چلیږي، دا به خپلې پیسې نشي پوره کولی. نو دا به مستقل در دې سر دی د ګورنمنټ لپاره. بس دا صورتحال ډېر تکلیف دی. حکومت اوس هم په دې خبره باندې غور نه کوي. حکومت دا تسلیم کړي چې دا غلطي شوې ده، بیا په دې باندې سړی کېناستلی شو خبره کولی شي، د دې بیا لکه د ټیکېدلو لارې راوتی شي.
د پېښور پریس کلب جنرال سیکرتر ظفر اقبال وایي د پېښور د میټرو بس پروژې له وجې د ولس په ستونزو کارکوونکي خبریالان هم د ستونزو سره مخ شوي دي.
د صوبې څومره عوام دي د دوی سترګې بی آر ټي ته دي چې دا په کله مکملېږي. نو اوس پکې پته لګي چې اره دلته خدای مونږ نه تنګ پاتې شوی دی، دې کې لږ نور غونته کې دا کلاول پکار دي. نو اوس چې میډیا هلته کوریج له لاړ شي، دوی اوس پرایویټ سیکورټي ګارډ ساتلي دي. ته دا هدایت ورکړی دي سختي سره چې میډیا به دې ته نږدې نه پرېږدي، او چې دوی لا کیمران کړی نه چې را باندې کړی په د صوبې د عوامو پیسې په لګي دا قرضه د نیشن ډیولپمنټ بینک او دا به مونږ ورکو. لکه نه وزیر اعلی د جیب ورکې، نه وزیران به د جیب ورکې، دا به مونږ ورکو. د عوامو د ټیکس پیسې دي، نو پرېږدي چې دې قسم کې چې عوامو ته مخې ته ای.
خدای اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د میټرو بس 20 کیلومتر لار د ډیزاین مطابق په سمه توګه جوړ کړی شوې ده، خو په ځینی سټېشنو کې د بسونو د تګ راتګ او د ولس د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره په نوي انتظاماتو کار روان دی.
لکه اوس دا چې کوم غټ کار روان دی، نو دا دانه دی چې بس مخکې تیروته نه شو. دا چارجنګ لپاره دی، یار چارجنګ سنټرې جوړې چې بس چارج کې دی شي زر زر.
پېښور د ټرافیکي ستونزو د هوارولو لپاره په بی آر ټي پروژه په اکتوبر 2018 کې کار پیل کړی شوی و. او هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په شپږو میاشتو کې د دې د مکملولو ویلی وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې فعالان ویلي چې حکومت په صوبې د پورګړو شوی او قبایلی سیمو کې د ونو کېنولو لپاره پیسې نه دي ځانګړې کړي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یو عرب او لس عرب ونو د کېنولو په دواړو پروژو کې د قبایلو لپاره پیسې نشته. دوی دا هم ویل چې حکومت په وزیرستان کې د ځنګلونو وهلو مخه نه نیسي. چارواکي د فعالانو تورونه ناسم بولي او ردوي. عمر وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې خیبر پښتونخوا او وویشتو ضلعو کې 2014 کال نه شروع شوی بیلین ټری سونامی په نامه ونو بوټو لګولو پروګرام کې تر اوسه هم قبایلی ضلع شامل نه شوي، او د لس عربه ونو بوټو نوی پروګرام او لس عربه گرین پاکستان په نامه د ونو بوټو یو بل پروګرام کې هم قبایلی ضلعو ته رسمي فنډز نه دي ورکړل شوي. شمالي وزیرستان کې د خیر خیګړې یو تنظیم نووا مشر خان محمد وزیر وای دولت باید گرین پاکستان او بیلین ټری سونامی پروګرام کې وزیرستان او قبایلی ضلعو ته خصوصي فنډز او توجه ورکړي.
ونه یا جنگل د خوشون دی کنه، په دې باندې می ژوند لکه ماحول په صفاو بارش بو کې د خلک مول بابود وکنه. بیلین ټی کې د میج د مرجریا د وزیرستان مشتر تنولې ده. یا گرین پاکستان پروجیکټ په دې کې د میج د کړنشتا افسوس.
شمالی وزیرستان کے افسرانو لخوا جوړ شوی د خیر خیګړې یو بل تنظیم ټوچی غړې مامور جان دا وړوای د خیبر پښتونخوا د غزیلو ته خصوصي پام پکار دی.
خاص کو کنسرن چرواکو ته چې د ډیفورېسټریشن دا د دې پر د دې ایمرجنسی بیسې باندې د ډیرو کټام د پر فیصله وکړي. موږ دا وایو
کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا بیلین ټری سونامی پروګرام مانیټرینګ اینډ ایوالویشن افسر داود خان وپوښتل، نو دوی وویل چې وړاندې قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا برخې نه وې، او نن د یاد پروګرام په میټینګ کې قبایلی اضلاع لپاره خصوصي فنډز شامل شوي چې د غلطه با په زیات شمیر کې ونې بوټي لګوي.
حکومت چې کوم پالیسیز دي د پورا کې په پوره اوس یو اټ فار وی کنه، مخکې د دې چې کوم و بلین ټری فاټا غو مرج نواز اوس د 10 ارب ولا پروجیکټ دی، د فدرل پروجیکټ دی فاټا هم پکې انکلود کړه. پاکستان غو د پاره فنډ شتا.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو دا هم وایي چې د غلطه شتا ځنګلاتو کټای روانه دي چې دولت یې مخه ونیسي. د وزیرستان ځنګلاتو محکمې یو افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د ونو بوټو کټایي خلاف قانون رسمي قبایلی اضلاع ته هم غزول شوی نه دی، خو د ځیلي انتظامیې په مرسته دوی د کټایي مخه نیسي او د غلطانوي بوټو لګولو ته هم اوس پام شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر ځنی قانون پوهان وایي سیمې ته د عدالتي نظام ورغځېدو مثبت اثرات کړي دي. دوی پرون له مشال راډیو سره خبرې کولې. فرهاد شینواری پر دې موضوع تفصیل لري.
زلی او سیشن جج خیبر له دفتره تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په دې تیرو 15 میاشتو کې په دې عدالت کې تازه 409 کیسونه رجسټر شوي، او 1515 پکې د اف سی آر د وخت پخوانی کیسونه رجسټر شوي چې په دې کې خوښه 602 فیصله شوي دي. د خیبر بار اسوسییشن یا د وکیلانو اتحادی یو مشر تاج محل پردی مشال ریډیو ته وای چې دا عدالتي نظام د پخوانی اف سی آر نه ډیر ښه او موثر دی.
په اف سی آر کې به هر یو دعوا به کریمینل وه، سیول کریمینل پکې نه و. چا به چې دعوا وکړه دو درې کسان به دنه نکړل، او تر هغه پورې به پرتو چې کومه پورې به هغه مسله حل شوې نه وه. هغه خبرې ختم شوې چې دلته به په 10 روپۍ درخواست چاولي کړو او دو درې کسان به بیزا تکړل. موږ په خپل وکیلان زه پرکټس کوم. ما دا محسوس کړل چې هغه خلک بیخي ورک شول چې چا به تشې دعوې کولې، چا به د سود دعوې کولې، چا به د منشاتو د پیسو هغه دعوې کولې. دغه ټولې خبرې ورکې شولې.
ایډوکیټ اسد پردی وایي دغه عدالت خیبر ته دننه یوړل شي او دې سره تړل نوری محکمه ده هم فعال کړل شي چې بیا د یو کیس په تفتیش کې مشکلات نه وي.
زمنګه د خیبر ډیسټریکټ ډیری لری لری پرتی علاقې دی لکه تیرا علاقہ دا شلمان دی داسې غریز علاقې دی نو اخینا چې سړی راځي نو مقدمو تاریخونو ته په ټایم نه را رسیږي نو غیته مشکل دی چونکی چې څومره فاټا دا یا وا پاغي کې بندوبس نه دی شوی بندوبس مینز د زمکو تقسیم نه دی شوی پټواریان پکې نشته دی چې غزمکو بندوبست نو زیاتره مقدمه دلته کې سیول مقدمه راغلي دیوانی مقدمه راغلي نو دیوانی مقدمو کې چې بندوبست نه وي نو ما خیال دی چې د ججانو لپاره هم او د وکیلانو لپاره هم کیس فیصله کول چې دی دا ګران شي.
د خیبر بار اسوسییشن یا د وکیلانو اتحادیه یو بل مشر فاروق رشید وای اوس هر څوک کولای شي د دغه عدالتونو نه انصاف غواړي.
موږ له داسې میو کیسز پکې سیول روغلو چې نن نه 100 سال مخکې په دا کې میراثا شوې وه او هغه کسان ان نون په نومه باندې به هغه اوسېدل په ډسټرکټ خیبر پېښور ایریاز وغیرہ کې نن هغه خلک رچاز شول او د خپل وراثت د ابا او اجداد د رائټ چې کوم نن پښتنه کوي.
د 25 مې ترمیم نه پس چې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه شو نو هلته اف سی آر ختم شو او پولیټیکل انتظامیه نه عدالت تی اختیارات واخستل شول او قبایلی ضلعو لپاره ضلعي عدالتونو کار پیل کړ او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وای هلته به سالانه 1 ارب روپۍ خرچ کولای شي او هڅه کوي چې څنګه نظام په بندوبستي ضلعو کې روان دی هم هغه سي په قبایلی ضلعو کې هم روان کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.